درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس لومړی موزه اسپات ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی د دوی په زندان کې د برتانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبرې کولې وویل په زندان کې د برتانیي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او خپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د برتانیي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پلي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت باندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلد په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي د ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه قنصلي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس تر راپور لمخې دغه دوه قنصلي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو قنصلي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې لیکلي د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وي وبش سلنه تراټیټی شوې دي. د افغانستان په صادراتو کې انګورو، انار، مڼې او رومیان او له پاکستان په وارداتو کې ام، کینو، کیلی او کچالو شامل دي. دغه حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنځ لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې لپاره عملی کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی دی د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبري وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ساسو د خبرونه درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په د خبرونه کې مونن هر کله کوم. د په هټونو په چوکاټ کې د چیرونو په اهمیت شغ د ژغی شو علمی چیرنه د پوهنتونونو یو اساسي برخه ده چې د علم او پوهې د پراخیدو، نوښت او حل لارو د موندلو او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري. څېړنې یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې د پوښتنو مطرح کول، د حقایقو سپړل او د موجودو ستونزو لپاره نوي حل لارې موندل دي. په عصري نړۍ کې پوهنتونونه یوازې د تدریس ځایونه نه بلل کیږي، بلکې د څېړنو بنسټونه هم دي. پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، جرمني، فرانسه، جاپان، چین او بریتانیا هر کال میلیاردونه ډالر د خپلو پوهنتوني څېړنو لپاره ځانګړي کوي، ځکه دوی پوهیږي چې د هرې علمي څېړنې تر شا ممکن یو ستر اقتصادي، تخنیکي یا ټولنیز بدلون پروت وي. په پوهنتونونو کې څېړنې نه یوازې د استادانو او محصلانو علمي ظرفیت لوړوي، بلکې د هیوادونو د سیالۍ ځواک پیاوړی کوي. د ساینس، ټکنالوژۍ، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د څېړنو له لارې د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغیو درمل پیدا شوي او د ستونزو هواري ته لارې هواري شوي دي. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونه چې لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي، باید علمي څېړنو ته لومړیتوب ورکړي تر څو خپلې ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق له لارې وپیژني او حل یې کړي. څېړنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د څېړنو د هڅونې لپاره لازمي اسانتیاوې، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابره کړي چې محصلان او استادان وکولی شي د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري څېړنې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه دی. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی، او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر نه دي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پوهنتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي؟ را سره اوسئ په دې خبرونه کې، او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي، لومړی استاد پیژان ته ورځو. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو او
استاد
درجه
دلاره ټول او اوریدونکو ته سلامات اوسه. بله پښتنه دا ده چې ولې څېړنه د تدریس ترڅنګ دومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پوهنتونونو کې کله چې پوهنتون ته څوک ځي، یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د څېړنې په اړه ډېر فکر له محصلینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موسسو او په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی، چې په پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي، پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي، دی باید یا دای باید له ځان سره نوټ کړي او په امتحان کې او به هو څه شي چې استاد ویلي دي هغه بیرته د امتحان په پارچه باندې ولیکي، چې دا یو ډېر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پوهنتون یو تعریف دا دی چې پوهنتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پوهنتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته درونه پور کولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څه استاد سره او پوټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه د سب امتحان په پچه باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل د محصل ته د درس ورکولو. درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې زده کړی دي. نور محصل باید دې ځای ته رسېدلی چې پوهنتون ته راځي او دې د دغه ټولو پړاوونو چیریږي، هغه باید دې سطح ذهني سطح ته رسېدلی چې هغه نور خپلې ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډېر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول وایي چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کومه ځای چې زه عملي تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې هلته هم محصل پاته سوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او دغه وروسته مې دا ویار درلودی چې زه تدریس وکړم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت له هماغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهېږم چې زه د درېیمې نړۍ نوم ورکم که نه کوم ور نه کوم. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څېر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بده مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړې ویلې کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نه سم ورکولای چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیه زموږ په گاوند کې زموږ په سیمه کې هغه پراتی دي، ورته اقتصادي وضعیت لري، هغه داسې یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پوهنتونونه راسو دې ته چې پر تحقیق او پر څېړنه باندې څومره باور لري، هلته وضعیت ډېر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه وه چې په وروستیو وختونو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړې وې او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه د اقل د څور سره بلد وه. یو څه امیدواري چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شل روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بېرته په ټپه ولاړ دي او بېرته په صفر کې سوله.
بله ډېره مننه استاد، بحث ته دوام ورکوو. خو په دې منځ کې څو اورېدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربان سم محترم اسمت سروان، تاسو سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدم تمام، خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسه، مننه، مهرباني کوي.
قربان سم ساروان صاحب محترم خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله ساروان صاحب زکه زده شباب صاحب محترم
استاد
کندونی پارک مسن پای
مننه مننه سید
یو سلام استاد ملما تواما محترم اسماعیل ساروان صاحب دلته په افغانستان کې یعنی په هلمند ولایت کې دا پوانتونونه مثال کا دولتي دي که شخصي دي دلته پاندره نه وته کې لیکن خبره ده چې د ما د حکومت صدا غوښنه ده محترم اسماعیل ساروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبري تار وکي ورته دغه پوانتونونه وګوري دا شونځي وګوري یعنی دلته د هلمند ولایت د ګرمسیل لوسالي یو انزور تاسو در کوم ساروان صاحب چې هغه دا کوشنان دلته مثال د خبري درس او تحصیل په شکی ذکر په شکی لیکن شاګردان ته د خاص دغه نه کې توجه نه کوي ساروان صاحب محترم په کټ هغه ماشا کې دي کړه دولت خاصه ورته حواله دي معلومینو ته مثال د خبري د بل خاصه حواله دي خپل ماشا ته سرګنوري دي کوشش وزار نه باسي دي ماشمان تر نو په کار د حکومت لپاره دا چې مثال د دولتي کلینیکو دغه ته پانتونو ته مثال د خبري دي توجه کې کار وکړي چې دا وسره کم درس او تحصیل د ماشمان تور کې کوشش کاږي زار باسي کنه باسي ساروان صاحب
بله صاحب ډیر مننه تل صاحب اوس به وګورو چې بل اوریدون کوي مو شاغلای اسامت سوی مهرباني کوي
سلامونه سروان صاحب محترم تاسو بهروز صاحب
سلامت اوسه ډیر مننه مهرباني کوي صاحب
مننه سروان صاحب زبرات هم یو چې جمهوریت رنگ سود پانتنو د مکتب رنگ د سرتکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړی او بل د سیدې چې و خصوصی پانتونونه چې دی هغه خو خلک مسکینان دي وطن لري چې خپل ماشومان یې ورواچي پرته درس پښتو وایي او دولتي پانتونونه خو نه داسې دي چې غداري ډېرې پښکې شروع دي یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ورچالان یې هغه دغه ته او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان نو یا د ځوانان ته تام پاملرن نه وته چې والا ما خپل رات کړی او بل داسې چمنه شروع دي په مکتبو کې چې اندې معلمې دا تسکوټ چې ماشمان ته د چاو د پاره ورکور کې دا په توه تا وای چې دا په توګه تسکوټ یا خپل په کور کې کوري و سره په دکان یو ته جوړ کړی خپري نو بار دا رقم چې تر سره شروع نو بار دا افغانستان پر مختاک څنګه وسی یو کومه څنګه پاملرن نه وته چې دولتي پونټونه نه داسې خصوصي ګرانګي
درسته
نو دار د افغانستان پرمختګ څنګه وو چې تاسو کړو
ډیر مننه کور دی ودان یو بل اوردون کای بم وورو بیا به استاد ته ورشو کټوازه سیب تاسو یې است مهرباني
عبد الله دانشم کابینه اړیکه درسره نیولې ده
مهرباني
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم دی هغه نو ورسته تاسو لمهلمنه یو پښتنه وکړه
ډیر علي مهرباني
د موضوع په اړه باندې مې تر ډیره په نظر دا و زه خپل د کابل فنتون نو فارغ ما د حقوقو د څنګه تر ډیره پوری چې ما په کابل پانتون کې ولیدل یو ماسل په څلور کال کې دومره څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دای څه زده کوي ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه ټولګي ته راوړي یا یو بل ځای ته راوړي دا تر ډیره د تا په ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي ډیر مثبت تاثیر لري عموما په ماسلینو کې او لاغه نو ورسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولای شي د هغه نه یو نور څه استفاده وکړي د ټولنې په درد وخوري په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړي لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کې ما واورېدل تر یو حده تر ډیره پوری دای تحقیقات او برکت خو له بده مرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوی او دا برخه ډیره کمرنګ ده د یوازې په ماسلینو کې نه حتی د پنتون په استادانو کې مالیدل دي چې دوی تر ډیره لوړ رتبو پوری په پلمی رتبو کې البته رسیدل دي خو د دوی تحقیقات البته یا ډیره کاپی پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کې چې هغه دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه موږ تصنیف ډیر کم لرو ډیر یا تالیفات دی یا د نورو کتابونو دی یو موضوع روان دی او تر ټولو شی دی موږ ژبه تشوارل شو خطر ډیر دام خ دی په دې هم موږ باید کفانه او کدی برخه باید دولت جدي توجه وکړي حتی که موږ تاسو خپل د علوم اکاډمي او ګروپ افغانستان کې چې دی علمي تحقیقات او مرکز بلل کېږي تر ډیره پوری تاسو ورشي هغه ته آثار او ګروپ کال کې کوم آثار وړاندې کیږي د ګوتو په شمار تصنیف شوی آثار موږ تاسو هغه ته نه لرو نو تر ډیره پوری په افغانستان کې د برخې ته هیڅ توجه نه ده شوی او د برخې ته باید جدي کار وشي نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راوړل شي یو خو به مزمنګ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي ډیر لټ منا مختکیږي چې دوی هر څه په استاد پوری وتړي یا هر څه په چفتر پوری وتړي په افغانستان کې تر ډیره پوری د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کې مسلین هیڅ کله کوم موخه اهداف چې دوی لري او هغه رشته چې دوی په صحیح معنا باندې ځکه دوی نش کولای چې یوازې له چفتره او د کتاب نه ده ځکه موږ غواړو چې یو خیر اتلونکی او روښانه راتلونکی ولرو چې ډیری د افغانستان د زده کوونکو مسلینو یو جدي مشکل دی دا چې دوی کله له پانتون نه فارغیږي یوازې تیوري کې یو څه زده کړي په عمل کې دوی هیڅ نه لري حتی موږ تاسو چورته سکلز یا نور مهارتونه دوی د خپل پانځي نه خواته نه ده چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا په دې په نور اخونه کې د کار په چاپیرال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس ته وکم ما خپلور کله زحمت وستلای نو دغه نو وروسته دا مشکلات ډیر دي او پښتنه مې دا د ایتاس د ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقات او ته خاص په اکیډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونونه دي ولې دې برخه ته توجه نه ده شوی او څه باید وکړو چې دې برخه ته توجه وشي
ډېر زیاته مننه دانش صاحب کور دې ودان سلامت اوسه نو وسپورت او استاد پیژانت استاد دې دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه او ځکه دا پښتنه بیا پکې زیاته کمه چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات او تکومه بودیجه هم شته یعنی په خوا کله چې تاسو یالته وی واو کنه مهرباني وکړئ
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه کراسم مستقیما پښتني ته ستاسو پښتني ته د اوریدونکو پښتني ته د لازمه غنم چې موږ یو ځل د افغانستان د زدکرو سیستم ته یو ځغلند نظر وکړو بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو ښه نتیجې ته یو ښه نتیجې ته ورسیږو که تاسو وګورئ د افغانستان د زدکرو سیستم هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډیره پورې نو د کار لیدلې دي او هغه په دې معنا چې د شونځي څخه موږ خپل کو لومړی خو د سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې وکلن سي باید په رسمي ډول په دولتي شونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کی دا د سین معیار اوس په ټول نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنۍ ته راټیټ شوی دی یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنۍ څخه د په لومړي ټولګي کې کښېني او خپل زده کړې پیل کړي دا په دې معنی چې د زده کړو په دغه اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته کام اخلي د دې ترڅنګ په ښوونځي کې دغه ښوونځي نصاب چې دی دا ډېر کله چې وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامون کې نصاب دی د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي د ټولو ژبو د ټولو شان اساسات زده کړي د ژبې اساسات یو څه ساينس او یو څه تخنیک او داش اجتماعيات اما کله چې خبره د کالج یا منځنی ښوونځي ته رسیدي نور ماشوم یا یازده کون کې یازده کون کې مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو پر سر سره زبالدانی وګرځي او نشدر د هر څه څخه باید زده کی او جبرانه باید زده کی دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل اخلاقي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کومه خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمي سفر وټاکي غواړي چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړې ته دوام ورکړي او که د اجتماعي علومو دلته باید د دې سیویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي او د نهم ټولګي څخه وروسته باید دغه درې کاله چېږي چې د نهم لسم یولسم دولسم څلور کاله درې کاله وشي د لسم یولسم دولسم دا د عالي لیسې دوره ده دلته باید دی خصوصی زده کری و دی خصوصی زده کری پدا مانا چه دی اخپل مسیر چه تاکلی دی پا اغا که باید مشخص پاتسی ندا چه هم بیولوژی زده کری، هم کیمیا زده کری، هم تاریخ زده کری، هم جغرافیا زده کری، هم مثلثات زده کری، او هم کمپیوتر و اجتماعیات و طول زده کری. دا دا یو یو دیو بشر دی انسان د واسط څخه اصلا وتلی کار دی. دا تجربه شو ویل چې دا میتود اصلا کار نه ورکی، یو خود دی علاقه په اصلا سره علم دی ورچا په دا شرایط کې وجل کیږي او ځپل کیږي. کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې دی ماسترز دی او اول نمره جو فارغ سی یا دی په دې نمرو باندې فارغ سی. د دې وروسته د کانکور دغه سیستم چې اوس دا په ټوله نړۍ کې اوس تقریبا له منځه تللی دی. د کانکور په ازموینه کې هم همدا شان چې د باید زده کړي دي ویلي دي، دغه ټوله باید د ټولو امتحان ورکړي، د تاریخ او د ژبو څخه نیولې ده بیا تر سرپمیر او سرپبایي او د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته په ښوونځي کې شامل شوي دي. د طالبان د راتګ سره دا ټول باید د زده کې او څو پورې چې د یو لار څخه پونتون ته لار پیدا کړي. ولی کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی، لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، دی باید پونتون ته د تګ لپاره یوازې په هغو مضامینو کې امتحان ورکړي او خپل وړتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړی دی، او هغه د دوه خصوصي تخصصي مضامین دي او تخصص ساحه ده. او په دې توګه باندې دی وروسته کدی دا وړتیا ولري او دا وړتیا وښيي لاس پونتون ته نیما اجي زده کړو ته یا اجي زده کړو ته د نمبرو او وړتیا پر بنسټ باندې زده ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېرې نیمګړتیاوې لري. زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی. موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی. یو بل چا موږ ته راښودل دي چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ په دغه مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده او څخه وکړي. اما دا غیر منطقي ده. دا خلک چې فارغیږي د څلور کاله یا پنځه کاله یا اووه کاله یا د خپل دوه کاله دی خپل وخت دلته ځای کوي، دوی تر پونتون وروسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نسته چې په خپله رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي. په نورو نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایه کیږي، دا ارزونه کیږي چې موږ کومو پونځي ته اړتیا لرو، موږ په کومو برخو کې څومره محصلینو ته اړتیا لرو. د دغه احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي. خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ، تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي، تاسو ته بعدمن کار پیدا کیږي. یعنې ټولنه یې د پونتون سره په یو قوي زنځیر باندې تړلې ده. ټولنې اړتیاوې په یو قوي زنځیر باندې تړلې دي. مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېره سخته اړتیا ده، ځکه چې هالند یو داسې هېواد دی چې هغه د بهر د سطح څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته دوی ډېر پام کوي او ډېره بودجه مت ورته څنګه راکړي. په پداله باندې کې دی هر کال زیات محصلین ترتیا لري، زیات او کله چې محصل هم فارغ شي په پداله باندې کې د تکار پیدا کیږي. مخکې د دې چې فارغ شي د دوام کال څخه د پونتون د عملی کار شروع کوي. نیمه ورځ پونتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعته په انټونټ دي نور عملی کار شروع او په دې توګه باندې د ټولې ارچا او د پونټو ځکه یو بل سره په یو کوي زنجیر او په یو کوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولې د شې راضي او د چلوني د پمپ څخه کار کارو څخه
بله ډیر مننه استاد. یو شی بل مم ک یادم نو کوغه د پد جرمنی او اکثر اروپایي وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته غڅوک چې واقعا درس وایي او ویلی سي هغه پرشتي او نور ته ارفی ورز دکوي. اما زموږ چې ټوله ځی پانتون نه وای تبن چې بیا ټوله ته خو کارم نه پیدا کیږي او بلبلی خو مش په د نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولای شي هغه کارونه چې لرفي سره تړل دي هغه په برخه کې مهارت نه لري نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي شوازی نشته دا ډول خلک کم درو. خو مخ تر دې چې په دې هم خبري وکي یو اوریدونکو یې لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب
څه غواړی یاره؟
خیر بل اوردون که بشته. دانش صاحب بیا هم را سره ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب
شبر صاحب سلامت سی.
سلامت اوسی. مهربانی کوی
څنګه یو رخی اتیبیتی خدا جنباز کوچه ام ده غزنی ولایت سخن
کوچه صاحب ده پانتونونو که ده تحقیقاتو پاره چه پشتن لره نظر لره؟
خبر خدا ده شبر صاحب سی زو خوب ده ده خونزوی پا باره که معلومات درکم. دا د خونځو په باره کې دلته یو دا مشکل ده چې نظارت نسته. بعضي استادان یې په مکتبو کې کم دي. ښه یو معلم یې مثال شل تنظیس نفره هلکان نو غوته هغه کله درس ویلی سي ساده خلاصو. نو دلته باید کار په دې وسي چې دغو ته معلمانو ته ماشونه باید ور زیات کړي او نظارت باید پوسی په خونځو باید نظارت وکړي چې درسو پوری علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي. نو له بده مرغه چې اوس خو ډېر د علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کیږي. نو دا باید وسي.
ډېر زیاته مننه. کور دې ودان سلامت اوسئ. دانش صاحب تاسو بیا هم کولی شئ که څه ویل غواړئ. مهرباني.
یو ته څروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم. هغه دا و چې پوهنتونونو کې لومړی باید په محصلینو دا فشار راوړل شي خپله د استادانو لخوا نه دا تشویق شي یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبوره کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي هڅونه وشي بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي مجبوره یې چې تر څو محصلین مجبوره شي دې کار ته د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه. او دویم ده باید په پانتون کې مونږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې مونږ پانتون ته درس ته ځو. حداقل یو دوه ورځې مونږ ریسرچ ته ورکو چې یا باید په پانتونو کې مونږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي که هغه نه وي حداقل مونږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی دی هماغه هلته باید ریسرچ وکړي. که مونږ تاسو که نن غربي نړۍ ګورو یا اروپا ګورو یا امریکا ګورو هلته چې ډېری نوي شیان کشف کېږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کېږي دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی. دا داسې د کوم بل ځای نه استخراجېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي نو د محصلینو سړی به یې همداسې پاته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي نور فکر نه کوم چې
ډېر مننه سلامت
اوسئ.
ډېره مننه سلامت اوسئ. دانش صاحب تاسو وایئ چې فشار پرې راوړل شي او مجبوره کړل شي محصل چې تحقیق وکړي. لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي خصوصا محصلین. مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی تاسو ته وایي که تاسو تحقیق کوئ د تاسې د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسې کولی شئ برابره کوي یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي ستاسې تحقیق اخلي په بیه هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي. نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري. دا پوهنتونونه هم البته اول په دې ګټې ځانونه پوه کړي چې تحقیق څه ګټه لري او وګورو چې استاد څه تبصره لري. پېژان صاحب مهرباني.
او کاکر صاحب کمی نم سم
دانش صاحب او بله
بله دانش صاحب د فشار یادونه وکړه ز خپل په تحصیلي برخه کې اته په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم ځکه چې ما عملا لیدلی چې نتیجه یې منفي نه مثبته اما دا باید هم هیر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تاجک هم د هر چا د وسې کار نه دي نه د هر چا څخه دا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي. اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماسټري په دوره کې یو څه جدي پیل کېږي، په بیچلر یا په لیسانس دوره کې محصلو سره آشنا کېږي، او په پی ایچ ډی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کېږي، او وروسته د پی ایچ ډی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه په اصطلاح سره هغه متخصصین د تحقیقاتو، نو دوی د هر شته یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی. دا که موږ داسې مثلا فرض کړو چې محصل چې کله د دولسم څخه فارغ شي او هغه موږ وچ دا دغه معیار کښې چې ته باید تحقیق وکړې، فکر کوم دا به هم ښه نتیجه ورکړي کې، او مخکې پرته دې چې موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا د ذهن د سریا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړه. په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هېوادونو نورو پرمختللو هېوادونو کې آسیایي هېوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانیستل کېږي، مختلف گزینې ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې، او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي، هغه بیا خپله دا تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نورو زده کړو ته
استاد. یو بل لارې سیمینارونه دي چې د سیمینارونو له لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نورو دنیا کې خواته په تر پنځم او شپږم صنف کې هم له شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابوي چې په دې ته تحقیق وکړه او راشه په صنف کې سیمینار ورکړه. دا پایل دی فکر کوم د تحقیق
پایل دی، اما موږ د دوی څخه باید دا تمه ولرو چې سبا دې ورته نوي کشفیات وکړي، یا په اصطلاح سره اتمن دې باید دې دا لار تعقیب کړي. دوی ته په اصطلاح سره یو دریڅه پرانیزو چې دغم یو لار ده که ته غواړې چې په خپل اکاډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شې، دغم یو لار ده چې د نویو شان سره باید ځان اشنا کړي او نوي نظریې رامنځته کړي، وڅېړي یا کار ورباندې وکړي. اما دا کسان چې کېدای شي په دوی کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د محصلۍ په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا د دوی سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي. اما یو ښه پیل دی، تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم یې د پریزنټیشن څخه یا د دوی د پرنسرا سره د یاد وړوکي تحقیقي پروژې څخه دې هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه یا وبخشي شاګرد یا زده کوونکي د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي، څنګه د نورو سره استدلال وکړي، د دوی د استدلال قوه او د دوی د په اصطلاح سره تر سام وتل، د نورو په مخ کې غږېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول، د دوی اساسی هدف دا یو شی دی. اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق باید دی وکی یا نه وکی، هغه دی دا وروسته خپله پرېکړه کوي. نو دا یو موضوع ده
د څېړنې لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي، او یو محصل که غواړي چې څېړنه وکړي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي؟
زه فکر کوم په دا وروستیو کلونو کې له نیکه مرغه موږ منابع نسبتا خپل خپل حالت او خپل سیوی سره برابر د منابع کمای نه درلود، خصوصا دغه کسان د پاره چې هغه محصلین چې له نور ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد و، کولای شي چې د آنلاین کتابتونونو له لارې خپلو تحقیقات ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده ورڅخه وکړي. اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پوهنتونونو او د عالي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي، دا به بېله مسله ده. په هغه برخه کې کافي ستونزې وې، نو په ټول کې ویلی شو چې د منابعو په برخه کې
یو شمېر وایي په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي، څېړنې هم وکړي، د عملی کېدو لارې بیا نشته. یعنی یوازې که ډېره توره وکړي هغه د یو کتاب په شکل بې چاپ کړي او پاته به شي، حتی ډېرو ته دا زمینه هم نه مساعدی شي.
عملی کېدل د تحقیق
یعنی عملی استفاده ورڅخه نه کېږي. مثلا یو چا په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوهنځي کې خبره وشوه او پاته شوه، په عملی ډګر کې له هغه تحقیق نه استفاده نه کېږي.
زه پوه شولم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملی کېږي دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څومره دې ته پام کوي او څومره دغه تحقیق چې دی کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ د چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه فایده ولري؟ ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق او باید مخکمه یادونه وکړو چې د ټولنې یو ضرورت باید پام کوښښي او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر دا انګیزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه برخه کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنا ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي، نو نتیجه یې دغه کېږي لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ځواب نه وایي، او یا به دولتونه په خبر نه وي او د دولتونو سره په همغږي به نه شي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زو داده چې دا اکثره مهم تحقیقات، مهم علمی مجلې، نړیوالې مجلې، څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ په کله چېرته داسې کار وشي، شاید له دې طریقه دوی ته عاید هم په لاس ورشي.
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شونی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو، انټرنیټ او د لارې چې زموږ محصلین او هغه کسان چې که محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، دغه تر ټولو مهمه ده په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی. تحقیق ډېر مطالعه ته اړتیا لري، تحقیق ډېر پیسرا سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل داسې څوک چې هغه په دغه یو علاقه، دغه یو مینه لري، کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپل چړنې واسطې او دوغو څخه زده کړه وکړي او هغه ساته باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپلې ټولنې ستونزې، د خپلې ټولنې مشکلات، د خپلې ټولنې ربړې په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي، یو به مو هغه علمي په اصلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یوې ستونزې څخه خبر کړي او د هغو پام مو راړولې. موږ نشو کولای چې هر څه په نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تمه وکړو چې دوی ته موافقین دې راسي موږ ته دوی څېړنې وکړي، دوی موافقین دې راسي تاسو موږ پر ستونزې مقالې علمي ژورنالونو ته ولیکي او ورواز یې سي. موږ هم باید د تحصیل کردار کشر په صفت باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ زده کړي دي خیر کا په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې نه چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خپاره شي یا په اصلاح سره په ټولو معنا باندې په ټول فرایي، خو د یو ځای څخه باید پیل وکړو. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، ځانګړې بودیجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي قدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راسي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مخته لاړ شو.
نو استاد، ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره څه دی چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي، لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقمند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ که دې پوښتنې ته دې مثبت یا دا مثبت ځواب ځان سره لري، دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې، زموږ په پوهنتونونو کې او په ټول کې، زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار، یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د ښوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تبل کیږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې راخه کړي او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي. چې په ټولو مهمه دا ده کوم کتاب، کومه مجله، کوم اخبار د خوښیږي چې هغه پیدا کړي او هغه ته لاسرسی ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتماً وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره داسې دی لکه اکسیجن. که یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي، زه فکر کوم چې دې په خپل هدف کې تجربه پوری پرې لای کې دای نه سينو. مطالعه د یو موخه لپاره په خپل برخه کې زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د طب ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي مطالعه کوي، داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا ذوقي کارونه دي یا هابي ده نو
دا ذوقي.
بله،
او دا دته زه په همیشه تفریحي مطالعه نه مور کوم، دا ذوقي مطالعه چې تاسو یې دا ونه وکړه. دوام قدم کې مسلکي مطالعه ده. مسلکي مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنی یا ځینی جورنالونه یا ځینی کتابونه لولي، اما ډیر جدي نه دي. خو که دی غواړي چې تحقیق وکړي، هغه باید د دوو پړاوونو څخه راتیر سي. هغه هدفمندي او جدي مطالعې ته راسي. د هدفمندي او جدي مطالعې د لارې دی کولای سي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي. په دې معنی چې مثلا دی غواړي په کومه برخه کې کنه وکړي، که دی مثلا دی د طب ډاکټر دی، آیا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي، دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هغې ناروغۍ په اړه لیکل شوي، یا هغه مضامین، یا هغه جورنالونه، یا هغه لیکنې ولولي چې د هغې مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوي. دی ټول هدف د مطالعې باید په دا برخه باندې متمرکز کړي. دا په دې معنی چې یو خو به د ده وخت نه ضایع کېږي، او بل به دا چې د ده انرژي به نه ضایع کېږي. که دی هر څه ولولي د زړه په باره کې، خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي، یو وخت دی نه هیلې کېږي او انرژي بې ځایه مصرفېږي، او د تحقیق څخه دی کېدای شي کرشا سي او نور ونه هڅول سي چې مخ ته ولاړ شي. نو هدفمنده او جدي مطالعه د تحقیق تر ټولو ترلاسه وروسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دار چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیق موسسو کغه په کور دننه کې، په ګاونډ کې، که په نړۍ کې، هڅه وکړي، کوشش وکړي د هغو افرادو سره، د هغو مرکزونو سره ځان وصل کړي، د هغوی په بحثونو کې، د هغوی په ډیبیټونو، په مناظرو کې برخه واخلي، د هغوی ویډیوګانې وګوري، د هغوی کتابونه تیر تحقیقات وګوري، او بیا وروسته ورو ورو خپله په تحقیق باندې پیل وکړي، او د هغو سره په همغږۍ، د هغو سره په د هغو معیارو په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي، او تحقیق ولیکي، یا تحقیقي مقاله ولیکي، او دا چې بیا وروسته خپریږي او تحقیق کادونه پر کېږي، یا مثلا خبره پر باندې کې هغه وروسته خبره. خو دغه درې هدفونه چې، یا درې ګامونه چې دي، دا ډېر مهم دي.
بله، ډېره مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړئ، د انګلیسي ژبې ته توجه ډېره پکار ده. حتی په جرمنی پشان، او د چین پشان، او جاپان، او د فرانسې پشان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډېرې پیاوړې ژبې دي، هلته هم 80% تحقیقات، علمي تحقیقات په انګلیسي کوي. ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي. نه، د دانش صاحب ټلیفون داسې قطع شوی دی. استاد، مخکې یو اوریدونکی ویل چې اوس مدرسو ته توجه ډېره ده، دینی علومو ته توجه ډېره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډېر مهمه دي. د فقهي یا قانوني مسایلو هلته لاره هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی، یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغسې کار دی، هغسې خو نه شي. ډېر معمولي کار هم زه فکر کوم چې نه دی شوی. که څنګه؟
بالکل، زه منم. د انګلیسي مبارک غواړم چې خپل فیصله سره د لومړی دوانی یو خاطره سره شریک کړم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې وم، هلته به مې انګلیسي زده کول، نو دا پوښتنه به استادانو، یا مثلا هغه معلمانو زیاتره مطرح کول چې ته ولې غواړې انګلیسي زده کړې. زموږ جواب موږ ته داسې راښودل شوي وو، موږ کېدای شي هغه وخت دومره دغه نه درلودل لپاره استراحه وړتیا چې موږ دا جواب وای. خو مراد دې دی چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده، او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپل ژبې تر څنګ هغه ته ارزښت ورکول، په پونتونونو کې، په هالند کې مثلا، په ټولو پونتونونو کې تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنې په انګلیسي کېږي، او مکالمې په پونتونونو کې، خبرې، مناظری چې دی، علمی مناظری ټول په انګلیسي کې. نو انګلیسي دا کوم یو خوشوي یا نه خوشوي، دا یو نړیواله ژبه ده، او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم، ځکه ټول علمی منابع چې دی هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي، وروسته نورو ژبو ته ژباړل کېږي. دوامه خبره داده چه تاسو ده فقهی مسائلو یادوانه او که چه پاگه برخیم تحقیق نده سویی ده بعد مرگ موج لکه دنورو اجتماعی ستوند سنگ یوال لو ستوند داله رو چه موج پخپل دین بانده پخپل جبه بانده نیه پوستی موج ده دین پا عربی بانده را انتخال سوی دی او را شدل سوی دی مشته هیڅ کله دا فرصت نه دی راکه سوی چې مثلا موږ راغ سپیشل کتاب چې موږ ایمان ور باندې درو هغه په خپل ژبه باندې دغه ترجمه ورولو که څوم فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري نه په دې ځای خپل څومره منطق لري خو په هر صورت زه احترام ورته لرم اما موږ تولی په مکتب او په دا مدرسه کې چې دغه هغه د دینی علوم هغه هسته ده هغه خروشنده او خوټېدونکو ګرمه هسته د دینی زده کړو ولی موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپل مورنۍ ژبه باندې د قرآن شریف په معنا باندې پوه شو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا د هغو باره کې فکر وکړو چې دا دا څومره د ستر فرقت یادونه کوي او موږ ته کومه لارښوونه راکوي.
درست.
نو موږ ستونزې په دیني برخه کې د وروسته پاتې والی یا په دیني برخه کې د تشخیصاتو د نشتوالي یوه سرچینه یو علت همدغه دی چې موږ اول خپله نه پوهیږو چې زموږ دین موږ ته څه راښيي او له موږ څه غواړي.
ډیره مننه استاد د خبرونې وخت هم دوبره دی د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاندو چې په دې خبرونې کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو څخه هم ډیره زیاته مننه چې ټلیفونونه مو وکړل پښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم بل روان یم گام گام غگیگم ای پل پل روان یم گام گام غگیگم نام نام غگیگم